تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ او ساعته خپرونې اورېدو ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د سولې د عالي شورا د مشرتابه یو غړی وایي د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې د ښځو د نه ګډون له کبله اندېښنه لري. لنډه خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد پر افغان حکومت غږ کوي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د فرا سیمه ایزو چارواکو تایید کړي چې د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د ناټو یوه کشفي الوتکه رالوېدلې ده. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې مصری چارواکی وایي د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښودونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. بشپړ خبرونه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې شوي، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت څخه غواړي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د طالبانو په ګډون د افغانستان د جګړې مهمو لوبغاړو نږدې دوه اونۍ مخکې په مسکو کې غونډه وکړه. دوی د جمهور رئیس د دفتر د مشر عبدالسلام رحیمی په ګډون پر هغه ټیم چې ولسمشر غنی جوړ کړی دی انتقاد وکړ. خلیلزاد تېره شپه له طلوع ټلویزیون سره په مرکه کې وویل داسې یو مرکچي ټیم ته اړتیا شته چې بااعتباره وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکې وي. هغه زیاته کړه سوله یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای شي چې د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه دي که بهر یووالی او اجماع او توافق وي. د افغانستان د جمهور ریاست ویان پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نشي نو په قطر کې د فبروري په 15مه نیټه د طالبانو او امریکایي چارواکو غونډې ته به خپل پلاوی ونه لیږي. د فرا سیمه ایزو چارواکو تایید کړی ده چې د دې ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د ناټو یوه کشفي الوتکه رالوېدلې ده. د فرا ولی محمد شایب ثابت تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا الوتکه پرون سهار په کجګین سیمه کې رالوېدلې. دا هغه سیمه ده چې د په وینا وسلوال طالبان پکې فعال دي.
خپله طالبان وزور دي خو هغوی ورته رسېدي زیات کړل چې هغوی ته نږدې دي او مخکې نه چې زموږ په ورسېږي هغوی ته بشته ورسېږي.
د فرا ولی د الوتکې د لویدلو دلیل تخنیکی عوارض ښودل خو په دې اړه یې نور جزئیات څرګند نه کړل. له دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې د الوتکه دوی نسکوره کړې. د لاجوارد لارې لومړنی کاروان بیرته افغانستان ته راستون شو. په دې کاروان کې نه لارې مالونه چې غوړي او درمل هم پکې وو پرون له ترکیې څخه هرات او فاریاب ولایتونو ته راورسېدل. د هرات والی عبدالقیوم رحیمی په دې مناسبت یوې غونډې ته وویل
محمولای ما پس رسید ما از رای زمین
زموږ کاروان بیرته هیواد ته راورسید. موږ اوس د ځمکې له لارې له اروپا او نورو هیوادونو سره وصل شوي یو. دا کار به زموږ له سوداګرو او هیواد سره مرسته وکړي چې له انحصاره راووزي. د دې لاریو لومړنی کاروان له همدې لارې د لیندۍ پر 22مه حرکت وکړ او د مرغومي په 8مه نیټه ترکیې ته ورسید. د لاجوارد لارې تړون د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې ترمنځ لاسلیک شوی دی. ایران وایي شپږ مشکوک کسان د دې هیواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تېرې اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. په هغه برید کې چې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې پر امنیتي ځواکونو وشو 20 کسان ووژل شول. ایران ویلي چې د دې برید پلان په پاکستان کې جوړ شوی او له همغه ځایه عملي شوی دی. د سپاه پاسداران انقلاب ځواک پرون وویل درې مشکوک کسان چې دوی تروریستان بللی دي په سراوان او خاش ښارونو کې توقیف شوي دي. د ایران د پوځ لوی درستیز تېره ورځ د پاکستان له حکومت څخه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو د مرکزونو پر ضد اقدام وکړي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. ملګرو ملتونو پرون هیله څرګنده کړه چې د یمن د جګړې ښکیل اړخونه به ژر تر ژره هغه موافقه عملي کړي چې له مخې باید خپل ځواکونه له هدایده ښار او دوو نورو کوچنیو بندرونو او همدارنګه د ملګرو ملتونو له یوې ودانۍ څخه وباسي. د ملګرو ملتونو په دې ودانۍ کې د 3.1 میلیونه بېوزلو خلکو لپاره د یوې میاشتې خواړه ساتل کېږي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فرهان حق خبریالانو ته وویل چې په هدایده کې د دې اقدام پلي کول مهم دي ځکه د یمن 70% واردات له همدې ځایه کیږي. مصري چارواکي وایي چې د پلازمینې قاهرې په مرکز کې یوې چاودنې یو مشکوک بم ایښودونکی او دوه پولیس افسران وژلي دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت تیره شپه ناوخته په یو بیان کې وویل چې الازهر جومات ته نږدې په دې چاودنه کې دوه نور پولیس افسران هم ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک سړي مخکې له دې چې پولیس یې ونیسي خپل چاودیدونکي مواد والوزول. د چارواکو په وینا د مشکوک تروریست له تېرې اونۍ راهیسې په قاهره کې د یو جومات مخې ته د بم ایښودلو د هڅې په تړاو د پولیسو تر تعقیب لاندې و. دا و خبرونه. له ازادۍ راډیو مو خبرونه اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. د دې اونۍ په ګڼه کې پر نورو مطالبو سربیره د بچه خان پوهنتون له استاد محب وزیر سره په وروستیو څه کم دوه لسیزو کې د پښتو ناول د بدلون په اړه خبرې کوو.
د 9/11 واقعیت دومره درنه وه او دومره پلنه وه او دومره اغیزمنه وه چې دا دومره لوی ستره او اغیزمنه پیښه په شعر کې نه راټولېده، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله. نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکار و.
قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه واورئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابي وایي د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو د نه ګډون له کبله اندېښمنه ده. میرمن سرابي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې په دې غونډو کې ښځو ته د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د طالبانو د ناسم استدلال پر وړاندې د منطقي او پیاوړي استدلال وړتیا لري. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
یو شمیر افغان میرمنې بیره لري چې شاید د څو کلونو پر لاسته راوړنو او حقونو یې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ خبرو کې معامله وسي. یوه له دغو میرمنو د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي ده. میرمن سرابي تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دې اړه د لا ډاډ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان د سولې په اړه د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د ښځو استازو ته بلنه ورکول مهم دي. دا وایي له بده مرغه په هغو مذاکراتو کې چې د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ کیږي هیڅ ښځه ګډون نه لري. دا زموږ د اندېښنې وړ دي. موږ د ښاغلي خلیلزاد د امریکا له سفیر او د بیلابیلو ټولنو او هغو کسانو سره چې په پریکړو کې رول لري خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. میرمن سرابي زیاته کړې چې افغان میرمنو د سولې په خبرو کې د دوی د حقونو د قرباني کېدو د مخنیوي لپاره پراخ کمپاینونه وکړل. تمه ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ پلاوی او د وسلوالو طالبانو استازي د راتلونکي دوشنبه په ورځ د فبروري پر 15 په قطر کې یو ځل بیا سره وګوري. دواړو لورو په جنوري کې هم شپږ پرله پسې ورځې په قطر کې خبرې سره وکړې. تر هغو خبرو وروسته زلمي خلیلزاد وویل چې په اصولو کې د سولې پر یوه چوکاټ موافقه ته رسیدلی، خو زیاته کړه چې هیڅ توافق وروستی نه دی. د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې روسیا هم د طالبانو او د افغانستان د لسکونو سیاستوالو او ګوندونو د مشرانو کوربه وه. د مسکو په غونډه کې یوازې فوزیه کوفي او هوا علم نورستاني د افغانستان د ښځو په استازیتوب ګډون کړی و. د ښځو د حقونو یوه فعاله ملالۍ شینواري په هغې غونډه کې د دوو ښځو ګډون نمایشي بولي. میرمن شینواري تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د امریکایي پلاوي او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرو کې ښځو ته د ګډون بلنه نه ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه چې ښځې د خپلو حقونو د دفاع لپاره د منطقي استدلال وړتیا لري.
منګه خپل د شرعي حق او د خپل اسلامي حق باندې پویګو که دوی د اسلام د دین په استفادې سره مونږ ته د دین نه غلط تعبیرونه کول. اوس منګ په مینس کې داسې مسلمان منګ خپل شکر الحمدلله مسلمانان یو، او داسې عالم میرمن هم منګ لرو چې د دوی د غلطو استدلالونو په مقابل کې سم او قوي استدلال وکاندي. منګ د خپل حق اخیستون کیو، ولو که هر ډول غلطه معامله هم وشي منګ نه ډاریږو، او منګ به د دوی د غلطه معاملې خونتا کوو ان شاء الله.
وسلوالو طالبانو د فبروري پر 15 په یوه اعلامیه کې وویل چې د اسلامي اصول سره سم د ښځو حقونو تضمین ته ژمن دي، په داسې ډول چې نه د ښځو مشروع حقونه نقض سي او نه هم د افغانستان ارزښتونه وګواښل سي. د غیدلې له 1999 کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان کې د خپل واکمنۍ پر مهال ښوونځیو ته د ډیرو نجونو د تک او په رسمي دفترونو کې د ښځو د کار کولو مخه ونیوله. هغو ښځو نجونو چې د طالبانو سپارښتنې نه عملي کولې په شلاق به یې سزا لیدله.
قدر من اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر میرمنې او له هغې ډلې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیاله حبیبه سرابي له دې کبله اندېښنه لري چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې دوی ته ونډه نه ده ورکړل شوې. او اوس هم قدر من اوریدونکو د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. نوریاس نوری د لویدیز ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبر شوی.
کریسچن ساينس مانیټور ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا افغانستان په رښتیا سولې ته چمتو دی؟ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې متحده ایالات د خپل تاریخ له تر ټولو اوږدې جګړې څخه د وتلو لارې څاري، په افغانستان کې د سولې نوې زیږېدلې بهیر چې په ترڅ کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې کیږي، په تیرو څو کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغانان خورا زیات هیلمن کړي دي. خو ورځپاڼه زیاتوي چې ډېرې جدي اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي، ځکه طالبان په داسې حال کې د سولې خبرې کوي چې د راپورونو له مخې د جګړو نوي فصل ته هم د تیاری په حال کې دي. کریسچن ساينس مانیټور لیکي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هڅو کې د بیړې نښې نښانې لیدل کیږي. ښاغلی خلیلزاد تېره اونۍ ویلي و چې په را روانه جولای میاشت کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې سولې ته د رسېدو لپاره ډېر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. ورځپاڼه د هغو اندېښنو یادونه هم کوي چې د افغانستان ښځې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې په صورت کې لري. کریسچن ساينس مانیټور لیکي چې د طالبانو د واکمنۍ په کلونو کې افغان میرمنو د کار او زده کړو اجازه نه لرله، او حتی له چادری پرته له کوره نه شوی وتلی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې په روانو هڅو کې د دریو مهمو ګډونوالو د کلونو مخکې تصویرونه خپاره کړي دي. ورځپاڼې د ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د ملک چپلاوی د غړي شیر محمد عباس تنگزی د تصویرونو لاندې لیکلي د ولسمشر استازي او طالب د ژوند بڼه په جګړه او بهر کې د زده کړو پر مهال. په دې تصویرونو کې ولسمشر غنی چې د تحصیل بشپړولو وروسته د فراغت څلور کنجه خولې پر سر او نیکټایي تړلې ترڅنګ ځوان شیر محمد عباس استانګزی نیکټایي په غاړه ورپسې زلمی خلیلزاد په نیکټایي کې ښکاری. دا په اویاومه لسیزه کې هغه مهال چې دوی په بهر کې په تحصیلي بورسونو کې زده کړې کولې. ښاغلو غنی او خلیلزاد د منځني ختیځ د تاریخ په یوه لانجمنه مرحله کې د بیروت په امریکایي پوهنتون کې چې د منورانو او د ایدیالوژیو د لارویانو زانګو درس وایي. په داسې حال کې چې استانګزی بیا په هندي کشمیر کې د هیمالیا د غرونو په لمنو کې د هند په یوه معتبر پوځي ښوونځي کې زده کړې کولې. ورځپاڼې تر دې عکسونو لاندې د درې واړو اوسني تصویرونه هم خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي دا درې کسان چې د جګړې د دریو بیلابیلو اړخونو استازي دي د افغانستان د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په هڅو کې ښکیل دي. ورځپاڼه لیکي درې واړه شخصیتونه د افغانستان د اوږدې جګړې د بیلابیلو اړخونو استازي دي، خو د هغوی جلا لارې او شخصیتونه اوس د افغانستان د سیاسي جغرافیې د ناامیدونکې ډرامې پر سټیج په یوه ټکي کې راټولېږي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خبرو. خو له هغه مخکې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
عبدالحکیم جمالی د فراولایت لبکوا ولسوالی.